ستمن خوشم آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وای په شنبه پورس په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري په سر کې پام کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وای د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خبرونو رئیس او ویان کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبه په ورځ پیل کړ. د ولایتونو لپاره د شهر سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
خاغلی حقمول ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډیره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلاديش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلور منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانګزي ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. They were Bangladesh to mubarak ki mubarak ki wa mche hawi kilo ba wa mung ta pushpagu balunu atam mandi pate vichi de ra sakhta na wa zamang asli to pahun ki samay gulbuddin aur rashid hamra khona shwa ruste bangali baller der khabal wa kadze kai ham lo ba gathla. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپی دور کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړیو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد لملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه
کیا ان کار وکړدان. دوی موږ ته بي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستې دي. روحانی پرونده هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا لملاتړ برخمندي. د شنبه پورس په احواز کې وسلوارو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 1200 غړو په شمول 25 کسان وشل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونکو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره ویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو او پنړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لوی صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر شر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کوم څه نه لرو، خوشبيني وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بلور ته یوش مېر انتخاباتي څارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تور نوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د یو زرو شپږ سو نه دیر شو کسانو څخه د معلمې لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له ورستې پریکړې خبرې گئی چې وای لدې ورسته د پاکستانی چرګانو او د چرګانو لغوخه استفاده نه کوي.
خوند کې د وطني پرخې دي غوخه دا په خوندور دي په دې کې دي چې د دې بخې اګینه دي چې وای لسر
د انصاف په لټ کې او د ورکو شو وزانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو زر دوه سو شپږ نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستی او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خوده ده. سفی الله ستنګزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانستل شي.
او کندهار هم خوشبینوي چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هم تر سره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو، خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي شوډلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فیلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي او ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
خغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړ چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا مخې ته د تحسن خیمه جوړ کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفاف نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورز د لیکنی وړ په غوډه باید خبرې وسی، تخنیکی بحثونه باید تر سره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% وختنه په دغه وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریخي. نو زه د دفترونو تړل د دغه پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي، د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ورسپاکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط دغه لسنځو خندو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات په پوره شفافیت تر سره شي او د تر سره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بل ورته یو شمیر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده د کمیسیون څخه د استفادې په اړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصوی لاند راولی لغنه با جده وکرو. دی تاکنو اصلی سونزه سیاسی سونزه ده، نو خب داوی چه یو سیاسی اجماع را محسس روی او دا دادی دستی طول تا سپر تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسیون خپل کار پتیر بپلاوی او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاه واخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28 نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤولان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کیږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړه چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناستې چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې دي منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو پیسې وګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحاجی د ګرمسیل د ولسوالۍ د مین پښتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب شوم.
زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلم. ان شاء الله کوشش کوم چې سوالونه حل کړم او سم جواب ترلاسه کړم.
دا بهیر سم دي د ازموینې؟
ان شاء الله تر اوسه پورې سم دي.
زما نوم حبیب الرحمن دی، کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفت باندې هلته وظیفه اجرا کړم.
احمد جعفر هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیا اعلان اوس په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکړم. زده کوونکو ته د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس تدریس یم او غواړم چې خپل هېواد ته خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیزي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی. هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د 14 فارغین وي یا لیسانس وي، تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رښتې په اساس اعلان سوی دی. خو په ولسوالیو کې د پاره چې موږ ابتدایي سیمپونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغ هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي، هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1345 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادالي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه لپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دای په تفصیلی راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤولان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاس وانه یا په لاس وانه.
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوزي پریټ په حمله کې یو عربي هواد د سیمې یو عربي هواد لاس لري خو اوس اتبه چې او شل د قیدی له احمد تکل څخه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګرلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکانا بلکې روسیه را بللې ده راپور یادونه کوي چې روسیه د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړ کړي خپل پلان اعلان کړ طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي مګر روسیه بیا روسیه د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وزنډوله نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوی له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمن نه ده ټاکل شوې نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړای او اوس د ملمنو درا بللو پر بهیر کار روان دی کابلوف ایزویستیا ورسپانه ته ویلي دی چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی خودلی یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تل کړی دی او لیکي چې داعش د لهلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی خبرونه لیکي کته هم د روان 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه وو خو دې ډلې د لکشمیر انساني تلفاتو پړه منلی ده یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا د جولای د 15مې د راپور په حواله لیکي چې کڅه هم هغه حمله لګوي چې مسؤلیت داعش ډلې منلای خو تلفات برعکس زیات وو خبرونه د یونما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمیر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو شمیر 595 کسانو داعش ډلې منلې خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي یوریشیا ریویو د قربانیانو د مړیو د غوڅولو او پربمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوګنون کړي
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولې ده عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي په خاص ډول پاکستانی چرګانو د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي حبیب الرحمن تاثیر په لغزنی نه رپورت لري
په غزنی شهر کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړی دی ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه بیا یې ټیټه او شوروا یې مزهداره یې
شوروا یې ښه شوروا راځي و دا هم څه د مریض لپاره وړم
په خوند کې د وطني پرخه دي غوښه دا پی خوندور دي په دې کې د سدې بيخه هغه نه دی چول لسر
خلک د خپل وطن غوښه خوښي دي غزنی غوښه
ډیرای نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوشولو څنګوایي ل وطن سره د مینې په پاره د وطني چرګانو غوشي خوشيږي
ګټه ودا د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مختص نه پاکستان موږ څه کوز دلته ورلارې
او هغه خوشاله نه د دې موږ خپل وطن د چرګان
د دومره خل نازک غوخه لري د پاکستان کې لګي او ودري دوه بیل د افغانستان تر لګل په دې پیډې سي امرداري یا کارل ویدل دي
ک دغه کسان د خپل وطني چرګانو له غوشو خوند داخلي خو دغه چرګانو قصابان بیا دې تزل شو کوي چې کاروبار ور سره زیات ګټه ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دي.
خوانیم خدا د خپل افغانستان غوښه او د افغانستان د په خاطر باندې
تاوان دا وسی د پردې وطن شای ولکه دا خپل دلته بغزنی کې لوی ګټه د وطن تر رسی
ولا په دواړو کې ګټه کومه تر مخه دا پیښه ده دا پیښه اقتصادي ده.
په غزنی کې روغتیایي ماهرین هم دا وطني چرګانو غوښه به تر غني د غزنی د ملکی روغتون مشر باز محمد همت ازادي رادیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سیلیاس باندې به دغه وضعیت څنګه وول او هغه چې موږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي چې موږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې پردن یو قصاب زی او له پارونه چرګان اوري د پی باندې مطمئن ته خلنګ پی باندې مطمئن دي ورته معلومه دي چې د مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه وای خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه دراوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولای دی. د دغه اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمید الله حسینی ازادي رادیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته په خوراک بندیز وو.
اقدام به یې کار کړی چې باید مرغۍ پاکستانی بند کړي.
د وای هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز وو، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزنی کې د چرګانو تر نوي زیات پارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که اینا نابود شوه.
د غزنی امنیتی چارواکي وای پولیسو هم په ښار کې د پاکستانی چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي رادیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امانه دي او هغه د مرضی او دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل بزمش داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دای پسې کورنۍ چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشاله حالا وساتی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جرا غفتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفیولا ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشې په تن وې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او چوکی تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضحه ده چه چا دا کار کرده، کم دل ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پارویه.
پشتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تردی و اینا و روسته در ملگرم لطنو پا عمومی اسامبله که در گرون لپاره نیویورک تروان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړیو په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وي چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګري دي او ایران په منځني ختیځ کې له توندلارو په ملاتړ تورن. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د خپلتیا د تورونو په جواب کې ویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت لډیر وخت په خپل خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنه دریز ده. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید تر سره کړي دا دي چې د نن خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم ده او ستونزه هم له ما غزا را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. اهواز باندې د شنبه ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غختونکو ډلې هم منله. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غختونکو عربانو ډلې یو